ماخام و بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي راډیو په دې یو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالی بشیر ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. ښاغلي زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12 لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښمن دي چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي راډیو ته تایید کړه چې پرون نږدې سل تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بېګانه وخته په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره چې دا مهال له اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي مرسته کوي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولیو د لوبو په ترڅ کې سبا د غبرګولي په 23 خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوب لړۍ کې افغانستان خپل لومړی لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت مخام په 9:30 پیلېږي. د ویلو ده چې د سیالۍ ګټونکي لوبډلې ته به 3 نمرې ورکړل شي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه دازما حق دی ته شرغلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 14مې مادې لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوشه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړه رضایت ترسره سي. ورسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې صبرینه حمیدي او اغلې هدیه اميري ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستئ چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی حمیدی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې تاسو په نظر باندې شتي څومره له دې حق څخه برخمن دي چې په خپل خوشه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی او رضواق ته ازدواج ته چاق د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط تاکل شوي، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سوی او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې و چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کنوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیون همدارنګه ستیده، او د دې تر څنګ د 1950 ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپله د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. همدارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د اخ د نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډېر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډېرې بېلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې. دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د اخ کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي، ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده په اهلیت کې، او سات د واده د حق دی چې ډېر داسې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي، او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خاندو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خاندو، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت په ځینو سیمو کې، دا هغه خاندونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. حتی د کورانو یا افکار په بعضی مواردو کې چې ډېری مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته، دا هغه مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه وه، او نش کول نه چې د دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او حق د نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کېدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کېده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کېده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپل اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی، او د واده د حق لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 13 کاله، همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي یا لور په اړه نکاح یو چاته ورکی په مونږ لیدل چال سبه ډیرې پلارونه او چې مثلا هغه معتاد وو هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته وو هغې به خپل نونه خرڅولې په اړه نکاح به یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ووایم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او دغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسو طبقې محرومول حق د تعلیم نه حق د تحصیل نه د سالمه تفریح نه مثلا حق د صحت نه عدالت ته لاسرسی په برخه کې دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقلونو ګراف نور هم لوړ شي نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو چې دوی په خپل سر
ډیره مننه اغلی حمیدی. اغلی امیری تاسو څخه به پوښتنه وکم. د اغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې. دوی ځینو هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د ودونو قانوني عمر 14 کاله او د هلکانو 18 کاله دی، او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کاله دی. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې رامنځته کړي دي، چې د کار او تعلیم حقونه دي او له دوی څخه اخیستل شوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
په لومړی کې د ازادي راډیو په اوریدو کې سلامونه مې وویل وړاندې کوم همدارنګه هغوی سوال جواب ته څنګه چې ډېرې هڅه حمیدي صاحب اشاره وکړه
بلی اغلی هدیه امیری ستاسی آواز مشته داسی ډېر دا پراتی که تاسو مایک لږ در نږدې کړئ چې ستاسی ژغ سم راسي.
طالبانو تعلیم او کار پوران دی ممانعت کړی دی، ممانعت کوي او دا د مشکلات ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کیږي. تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو همدې هغه کې طبیعي ده جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو، نو دا هغه قربانیان دي چې د دې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د دې قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه د ځینې شهغه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورېږي دام اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې زه ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه هم ویلی شو چې وایي اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو؟ ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بې برخه شو هم د کار څخه، نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي. بشکر
ډېره مننه اغلی امیری. اغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي؟ که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کړو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خنډونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی، او دا مسله وه د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلی او د الک ورک د جلی ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلی باندې. په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه بل نږدې اقارب او دوی به ډزې وکړي چې د جلی د فلاني الک کړه. دا هغه مسئله د تعلیم د حق نه ممانعت دا موږ په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو. دا هغه دود او دستورو چې د دې بایستېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي زیانمن شي. نو دا هغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تېرېدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی چې اوس په د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي. نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده یا ژوندۍ د هغې خپل ماشوم لور ځان ته بدل کړې ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره. دا هغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل. دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي. یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاس په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی.
زمو د څه یو خو سمخواز عام په هغه بل د چې کله چې فخر او غربت کوي چې انسان د دې باندې له نسبت تاثیر تاثیر څه خلک.
بله په پښتني سره غلی اميري ستاسې ژغ بیا هم یواري سم نه راځي په چپو باندې داس. بله تاسو
او دې اوسه دغه خي زمون د ځای لږ د څه دی چې دا سیګنل کله کله د قطع وصل کیږي.
ششه
یو خدای شي اما په هواي چې وشي ورته او بدهم د کورونی دې له هڅه وي چې د فقر غربت کموالی شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګان په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نور قربانیانو ور ونه ګرځي. هم په دې کې عامه پوهاوی ضرور لري، هم فقر غربت کې ضرور لري.
او ستاسو په نظر
همدې صاحب مو ویل چې
بله مهرباني
لکه څنګه همدې صاحب مو ویل دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه ځونه ترهاو کسان هغه سوشل میډیا کې هم دا لیدل کې چې خپل اولادونه په لاس کې نیولې وي، یو کوچنی غوند له هغه پلاس چې دا د خطر له لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حد پورې چې یو مور پلار اړکی چې اولاد خط کې تو تر دې چې دا کچیر فخر غربت کم وي نور په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ځکه لوړ وي هیڅ کله هغه دې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا یې څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته بخوا د قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام و چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قربانۍ خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری هغه میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زمونږ لور یا د ورور دخوا یا د خور دخوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې په حق د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو، او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجاوز ګڼلي وو، چې په بعضو ځایونو کې که مثلا عامل د قضیې د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې، د مظنونیت په مرحله کې، د عامل د قضیې همدارنګه د اتهام په مرحله کې، د هغې نه هغې ته عفه کوي، نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وصف ورته ورکړ شوی وي، او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي د نورو مسایلو تر څنګ، او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل، ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راتلل، او په عمل کې به داخلېدل او اجرات به یې کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع وه، دې کې بیا اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته، او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړ شوی چې هغې به مراجعه وکړله، داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله د متضرر په غوښتنه، که متضرر به غوښتل چې دا مسله د منځګړیتوب د لارې حل شي، د هغه منځګړیتوب د لارې حقوقي مشاورین به دې ته ټاکل کېدل، مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل، او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي، بیا به هماغه پروسیجر د دسګیری او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدل. حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې، او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو، هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې، مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیاته او په دې مسایلو کې، موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډېر مننه اغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه اغلی اميري. د تاسو واورېدل چې اغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې، چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
قانون قربانیان متاسفانه په افغانستان کې تیر نظام کې قانون لره مګر دومره تطبیقېده نه، په هغه اندازه چې باید شوی وي هغه اندازه نه و. ډېری چیزې د قربانیانو همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته. داسې یو بیخي هغه په سترګه په درانده سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د ثبوت دی چې په درانده سترګه نه ورته کتل کېږي. دا ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنیو حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش وم د وزارت هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې. یعنی فکر چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د 12 کلنۍ څخه نیولې راتلنۍ نه قربانی.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښ نیسو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلومات ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونی له 18 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې 3 ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په لرې خانوادې بزرګ شدم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم.
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 45 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یوه خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خواهرم از مکه در خورد بود، 1 سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 45 کلنه وه. هغه یې یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل، او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور مېړه هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
ما حامله بود، عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنن د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او د نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تلل شوی او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلونجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوی چې 28.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 28.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. زموږ ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمر سره په دې خبرونه کې د سټوډیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید
لرلایسي؟ البته دا خو واضح او جوت هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي، هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې یو پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسېږي. نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کېږي. کوم وجایب چې د واده د عقد په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سنو یا په دغه مرحله کې که نه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلې دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنې په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې داسې سالم ازینو، یا دوی د قتلونو قربانی شوي، وجل شوي دي، وهل کېږي، تکول کېږي، روانا متاثره کېږي. دوی خپله د ماشومتوب په مرحله کې دوی د ماشوم راوړلې ته یا مجبوره کېږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغه په ما داسې نجونې لیدلې چې په 13 کلنۍ کې مثلا دوی خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي. روانن مثلا د اتازان وجنو ته خلګو لاس اچولې دي، ځان سیزنه ته لاس اچولې دي. د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې دا ته د محرماتو د خوانه دی، خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغې ماشومان او دې ماشومان وي، بیا کده نه د منل شوي د خپل ژوند هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو بیا د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې بیرته همدغه جلې قرباني واخې شوې ده، او د ژوند د حقیا خپل شوې ده. د څه قضیې موږ لرلې چې د ویل شوي ورته خبر ورته ورکړ شوی چې دغسې مسلې قرباني وه چې موږ دا مسلې افشا نه شي، موږ تا وژنو. بیا ته هغه جلې په داسې حالت کې راوړې وه چې فکر کولو چې دې نه د ژوند د حقو اخیستل شو. 4-5 میاشتې هغه په کومه کې وه، پنځم اشتباه چې د کومانه راغله یعنې هغې جلۍ چې قصه کوله زما د خپل لاندې یو فرش پروت وویل دا د کورنۍ مشران ویل چې دا فرش لرې کوي چې دا به بیا په وینو باندې ناولی شي. انسان سړی فکر وکړي یعنې د انسان د وینې نه دا فرش ارزښت زیات و. نو داسې ډېرې مسایل شته دی چې مثلا بیرته د کورونو نه تېښته د دغسې نجونو د کورونو نه فرار جرمي اعمالو ته لاس اچول د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل هم فزیکي تاوتریخوالی هم رواني تاوتریخوالی ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي هغه دې ته آماده چې هغه ټول د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کېږي بیرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څرنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومېږي اوس خو حاکمه ډله محرومې کړې پخوا داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوي د تعلیم د حق نه به محرومې شوي د ستونزو سره به مخامخ وي د جسمي لحاظه به متضررې شوي د روحي لحاظه به متضررې شوي حتی ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه ځان سیزنه د کور نه تېښته یا د کور نه وتل چې کورنۍ به هم دا مجبورولی یا هم د والدینو د خوا ته زمونږ نوم او نشان ستا خواته به ورباندې فشار دوی به مجبورې شوي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې او بالاخره حتی د سبیل دی منګل روچ په دغه لارو کې خپل ژوند لا سوار کو د به مجازات لاندې راغله د به مابوس شتلې نو د یو انسان هغه راتلون کتاب پر زیان و اوخته د دغه ودونه په اساس باندې او بیلګې هم دغه په یوه دي چې واده دغه کورنۍ د پاره د واده بنسټ ګڼل شوی دی د کورنۍ د تشکیل لپاره او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي سالمه افراد به ټولنې ته وړاندې کړي او که کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی او دغه بیا د اتلس او یا شپاړس دایمه او سات سن دی ایسته دی ډېر دغه نه شته چې حتما د په همدې سن کې څوک واده وي خو هغه او سات سن ته هم څوک نه ګوري د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې حتی موتو اشخاصو ته مجانینو ته ولې نجونې واده کېږي چې د کورې ودان شي دا به هم سن شي ورته هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي یو بل کس ورته قرباني شي نو پایلې ډېرې زیاتې دي یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری آیا تاسو هم داس پیشی پا لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی پا کم عمر واده تا آرستل سیوی وی او بیای چه ډول بعدی پایلی در لودی؟
بسیر صاحب ما تقریبا همدی بخشی لسی و لسال همیتار کلی متاسفانه موږ ته به داسې یو قضیه راتلي بشیر صاحب چې یعنی موږ به هغه په لیده په یعنې حیرانه پاتې کېدو ځکه په موږ په کوم قرض کې ژوند کوو داسې جرکان به راتللې چې هغوی به بدو کې اخیستلې وي او میلونه هغوی لاړ ول بالخصوص یعنې هغه ځای چې هغه پکې زیات دي لږې مناسبونه دي او هغه چې داسې چې غوښتنه ورنه کوله حال دا چې یعنې ډېر نه تلیفوني نه بوس امکانات لرل چې هغوی سره ډېر اړیکه ونیسي خو بالاخره دا جلې خپل ژوند ته په پای کې کوي چې څه شي کوي دې ته هم نورې قضې موږ سره وې چې یو بل ځلې وه چې ورور قتل کړی وو هغه په ځای کې ورکړی وه کله چې دا دلې هلته ورته ورته ویل کېږي ضروري مېړه کور ته یعنی ډیر بد حالات بد ژوند ورته ورکوي بد ژوند ورکوي کله چې هغه جلې موږ ته راغله یعنی دا هغه زما سکول چې داسې راځي دا خلک اوري هغه یوازې د ورځې کورنۍ یو هڅې راغلي وایي ما نه کوم څه چې دا موږ اخیستی دی وایي چې موږ خپل پلار کور ته تللم او تقریبا اووه کاله وروسته وایم ما وایي چې څنګه خپله وکړه کور ته لاړه ما هغه وویل چې بدترین حالت قربانی.
بلې آغلی اميري ستاسي ژغ باند سوزن نه پويژم چې ستاسي خبره پای ته ورسېده کوم ژغ قاتاسو خو موږ هڅه کوو چې ستاسو سره بیرته تماس قائم کړو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی له دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خور جان محترمه تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ ژغ د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا دا ډول پیښې تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدلی. ایسو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دی جلۍ ته مطلب دی او خپلې خوښې کنه دی مالک خوښه دا دی هغه واکدار دی هغه سرپرست شي بس په کومه توګه ده ته حق کاری بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي که ولو که هغه دی کور خلک هم خلاف نور بلا جلینا هم دا مغه سرپرست هم مغه خپل خوخه کوي زه به ته یو بیل غو خې مړه غل پیغام نو د سی خان او کوم راځي نو دې دغه قرض دوست یو خور جان قرض به ډیر کوار چانه بسار سبا په قرض واخستل بس یو ممدغه څنګه کړپان خلک ملاغې نه قرضونه کول هغه نه بس زر غختل هغه به 15000 ورکول حال بس هغه کور کې به هم کې ناشته هغه چا چې پیسې ورکول نو لوري ورکار لیدل و واړه کې بل ورځ چې خې کې ډیره واړه ولې درې سالور لا کې کاردار ک ورته لوري پیسې نه راکا هغه چې پیسې خونسته وي خانسته و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو ک بیا دې تیار کړ نه ونه هم د چې در نه دی آی نو کنه هغه جنوب همدغه چې لاس نیولې ته بوتله و هغه مشران او سم مختورن ګرځي نو ستدې داسې خبره ته سوچ وکړه خو رسیدا دی چې وځ جلی لزان نه خبره نه دا نه هغه پیسې چې هغه د کارس کړی هغه خدای خبر په کومه لار ته دی او دا هغه ټوله ژوندۍ هغه داخل کو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوتله لاو ځان دور سره روان کړه د کمرې کوچوینو هغه تیرېال تا
مننه. همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې که ښځې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې قتل کیږي. ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خو دغه حل کیدای شي خورځار کنه زه خو خپل دغه نه ما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق ونه پیژني هغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقي ده. هغه په دې کانه چې اوس ګوره زه اوس یو
خپل د ځان حق کتی زنم زه خو د یو پردي سړي حق نه پې معلوم زه که د هغې ما نه بېرته پښتنه کېږي که نه خپل د هغه غم ما سره نشته چې زه د هغه حقوق ما سره د خپل د ځان د حقوقو غم ده نه زه دغه وایم چې د خپل د ځان د حقوقو په خاطر باندې د دوی چا حقوق څوک نه پېمالوي یا دی که هغه خپل وي که هغه پردی ازار د بیخي او یو زرې قدر چا زړه ته نه رسوي او خپل خو حق لري د اولاد دومره حق لري خو ورځانې که نه بیخي ډېر ځکه هغه ګوره وړکی نه وي په داسې عمل ته هېڅ دنیا سره رابطه نه لري همغه ما یې نهسې ویله شروع کې همغه خپل پلار او مور پېژني هلی هلی موږ خپله واړو همدغسې پلار او مور ته چې سړي ډېره غټه خپلو سرپرستو ته ډېره غټه تمه وي او هغسې بیا هغه چا ته د خو تمه وي د ښېګړې د هوساینې تمه دي او هغه چا بیا په سیند دا وکړي یا د اور کې غورځوي نو دا ډېره زیاتی وي زما په نظر باندې دا داسې لکه یو بې زبانه مال چې اخلي او بس ته ورسره زیاتی کوي او انسان خو خپله ډېر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړی ده اشرف المخلوقاتو کې راغلی
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او د دا زما حق دی خپرونه روانه ده زموږ میلمنې اغلې صبرینا حمیدی او اغلې هدیه امیری دي اغلې حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې په اوسني شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپله د طالبانو د خوا څخه خپاره شوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلوېښت سلنه پورې تر اتلس کلنه کم نجونې ودېږي څلوېښت فیصده نجونې دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی دوی څه ډول کولای سي کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي
البته مسؤلیت خدای هغه وخت کې مسؤلیت یو چا ته راځي کېږي چې هلته یو قانون موجود وي هلته یو سند موجود وي یو تګلاره موجود وي دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې کوم څه چې اسلام ویلي دي او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې پنځلس کلن نه وي د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی خو به هلته بیا خیار ورکړ شوی چې که څوک مثلا د اتلس کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي د طالبان د دوی دپاره هغه میکانیزمونه طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړی چې د مېرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره او په اول قدم کې د ښځو چار وزارت دی د منځه ویړو هغه سختارونه یې ټول لغوه کړه چې هغه د مېرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و ژمن یې کړی و او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي او ځای په ځای کړي و هغه اسناد د ملغا اعلان کړه اوسه پورې د هغه نه کوم اساسي قانون اساسي قانون دی نه لري د کوم حقوقي نظام تابین دي موږ ګورو چې د دوی په خپل دریس کې اختلافات دي خپله د دوی تر منځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بېلابېلې ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار شورا ده او هغه سخت دریځه خلکو نو کله چې دوی دپاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ د دوی د چارواکو خبرې واورئ د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږېږي د هغې خبرې واورئ هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د مېرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي ګید لري هغې د مېرمنو د انکشاف دپاره د مېرمنو د پرمختګ دپاره د نجونو د پرمختګ دپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري دغه راپور چې دوی نشر کړی د دوی راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دوی دپاره کله چې سیستم موجود نه وي کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي حقوقي چوکات موجود نه وي پالیسي ګان موجود نه وي نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغسې ده نه لري دوی خپل دریځ نه دی سرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویله کېږي چې موږ وویل چې دغه اسناد موجود دي نړیوال اسناد ته د ژمن نه دي. کل چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دې لپاره د بشري حقوقو په تحفظ کې صرف بشري مرسته دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمن نه استفاده کوي. نو کله چې د دې دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي بېدګا میرمن ته ولري وګوري چې ښځه چې مغه کسه مثلا واده وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دې غټ غټ خلک مونږ د دې د بحثونه چې رسنونه اورو کله د دې د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دې انسان په وړاندې د دې فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، سیستمونه دې ړنګ کړي دي، د منځ یې وړل قوانین دې ملغا اعلان کړي، کوم نوې پالیسي او تګلاره دې نه لري، نه د نور مسایلو د بهبود لپاره، کاغه اقتصادي مسایل دي، کاغه د فقر د کچې ټیټواله ده، که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامینې ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښي ته کي، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ لپاره د سیستماتیک خنډونه جوړ کړي. نو د دې نه به تمه چی چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم دوی وایي چې موږ د هغه پیر موږ عمري عدالت تمنو او هغه په هغه شکل هم دی روان دي. د دې فقط هغه د اسلام د اساساتو نو د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب متیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ او که غوښتنې ته کېږي هم دوی بېرته خپل شرایط وایي او هغه خپل د شرایطو په وړاندې دوی هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وکړي. زمونږ دا شرایط دي وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بېرته خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولی تر دې دمه پورې دوی په یوه ژمنه خصوصا د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی په یوه باندې عمل ونه کړ. وروسته د دې نه د دې نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرینه او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړي او په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي. نو نو د دې نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم فنات پر بنا باندې ځکه نړیوال اسنادو ته هم دی ژمن نه دي او داخلي هم دی چې نه لري چې موږ د دې نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اورېدونکی را سره دی، اورېدونکی به راواخلو، بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ وهلې. د خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره کوئ مهرباني وکړئ.
او مننه. البته محمد نبی احمد یم، بغلان مې تماس دی. ولای محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسئ تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کومه تبصره لرئ مهرباني.
او خوشاله اوسئ کې البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چا حق تر واخلي. یعنی یو خو بشري حق چې نړیوالو وړاندې کړی ډېر مملکتو ته ډېرې ستونزې هم پیدا کړي خلکو ته، یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلام پیړۍ کې ضرورت شته داسې یو اندازې پورې خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې ضرورت لري خلک. یعنی میرمن ته ډېر ارجیا ستا وس بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ ته ډېر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت کې ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې یعنی بعضې خلک چې آګاه دي تقریبا هغو ته داسې سم نه ښکارېږي. یعنی ولی من قانون لرو اسلامی یعنی تقریبا نو کې هر سړی د شپګر کوي سره مېرمن دومره خپل لکه نه
شي بیا احمدی صاحب بلې تاسو فکر کوئ چې اسلامی اصول او اسلامی قوانین د بشری حقوقو سره په ټکر کې دي؟ یعنی هغه د بشری حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړی؟
بلې صاحب دا خو سره مانه ما خو موږ داسې وایو کنه اسلام چې کوم ارزښت ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډېر مهمه ده. یعنی په دې مانا باندې یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولی خدا نه خاصه چې چاق طلب کې یا د چاق بای مال کې. نو یو خبر افغانستان کې ده، ملالۍ جانې ما دې لپاره زنګ هم واهه چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا دلته بل رواج دی، پښتو یو جرګه جوړي د پښتو په حساب باندې دلته تلپی کېږي، دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګري چې یو چا سي یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اخراج د خپل کور کې یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې، دغه کې واقعت تلپی کېږي. نو په الهي قانون کې وګوره ملالۍ هیڅوک د چاپ نشي پیمالولی، که امارات یې که بل څوک کلیوال سړی. نو ولې سه الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی ده، ډېر مهمه یعنی او انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخکې چې ما ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دلته یو بد رواج ده. یعنی داسې خلک وینځي یو جګه مسله راځي، یو ځوان جلی څوارلس کلن جلی یو زاړه سړي ته ورکوي په هلکه اندر صاحب چې ویلې، دغه یو اختلافي ده، دغه غټ ظلم ده. دغه ته باید خاص د افغانستان خلک یا علما ډېره خاص توجه وکړي، دغه دو دستور باید ورکړي. دغه چې موږ ناراض یاسو نور خو اسلامي چوکاټ کې موږ ارس غواړو او انشاءالله موږ ته اسلام راکړي دي، دا به خامخا موږ نسو نه اخیستلی.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې زموږ میلمنو هم دا خبره یعنی دوی وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و. او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملی کیږي. او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي، او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د ښځو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه وژغوري. اغلی اميري، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې کورنۍ څنګه کولای سي په دې برخه کې د خپل نجونو ژوند وژغوري، د ناوړه دودونو څخه لاس واخلي او مخ ځنی واړوي؟ بلې فکر کوم چې د اغلی اميري رابطه له موږ سره قطع سوې ده. اغلی حمیدی، هم دا پوښتنه ستاسو مخته ږدمه، خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپلې کوچنۍ لوڼې ودوي؟
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې، خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسولیتونه دي، چې کورنۍ خپل مسولیتونه لري، دولتونه خپل مسولیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسولیتونه، ټولنه په بعضو مسایلو کې خپل مسولیتونه لري. حتی په ډېری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو، د هغې جغرافي ارزښتونو ته وګورو، ډېری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په قانون کې نور راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرف هلته رایج دی. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري، خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي. موږ نورو د نورو مذاهبو خلک په افغانستان کې پخوا هم لرل، اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی، څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې هغه شرایطو کې ژوند کې چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ ده. هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولی شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد د اولاد دی راوړي چې وکولی شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات چې زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړو چې هدف د بشري حقونو نه هم هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي. هغه بشري حقونه دي که هغه انساني حقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوي دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې دی تاکید او تمرکز په خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
سمه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دي. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پرخدای سپارم.